سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. مخکې دې چې دا خبري خبرونه پیل کړو، تاسو ټول ته د افغانستان د کرکټ بریا مبارک وي. دا کرکټ د نړیوال شلوریز جام د تو غورو لوبډل په پاړو کې د افغانستان ملي لوبډلې نن سهار 23 منډو په توپیر استرالیا ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپوهنه کې رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران او په توپ چوونه یا بالینګ کې ګلبدین نایب او نوین الحق خوځل. ګلبدین نایب د لوبې په مهمه شیبه کې د استرالیا مخکښ لوبغاړی وسوځو او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دی بری د کرکټ یو شمیر مبصرانو دغه بری د کرکټ یو شمیر مبصرانو تاریخي بللی دی چې نیمه پای لوبې ته د افغانستان د رسیدو هیلې ژوندۍ ساتلې دي. افغانستان بله مسابقه له بنګلاديش سره لري. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې نن د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، بامیان، سمنګان، غور، سلپل او فاریاب ولایتونو کې به ورښتونه دوام وکړي. په دې ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې وایي چې د باد سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان د لسکونو افغان کډوالو د ستنیدو خبر ورکړی. د وزارت چیرش په خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلی چې پرون 1340 افغان کډوال له ایران په خپل خوخه یې هم په جبري ډول افغانستان ته راځل شوې دي. د غرض ادا جوزا پر یو د شمو د سرطان پر نومړې نیټه له پاکستان د 113 افغان کډوالو د جبري ستنیدو خبرونه ورکړل شوې دي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت لیکي ځینې اړه کسان د نومړنې مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوالو ادارو ته ورپېژندل شوې. له پاکستان د نومبر له نومړې نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج چې لړۍ لا روانه ده، ورسره ایران هم د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. لسکونو زرو کسانو تیر مخام په طالبی باو د اسرائیلو په نور خارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت خلاف مظاهری وکړي. دوی ور بیا د داسې موافقه غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې څخه د پاتې یرغمل شو د خوشی کېدو سبب کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو وال سټریټ جورنل ورسپانې راپور کړی دی چې د یرغمل شو شمیر ښایي 500 تر کم شوې وي. خو رسمن ویل کیږي چې اوسلو شل کسان له هم د حماس او په غزه تړانګ کې د نورې افراطي ډلو لخوا یرغمل دي. د واینټ په نوم خبري ویبپاڼې د مظاهره کوونکو د تنظیم کوونکو په حواله راپور کړی دی چې شاوخوا 150,000 کسانو د نتنیاهو د حکومت خلاف په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. او د یونان د هایدرا ټاپو په ځنګل کې له اور لګیدو وروسته 14 کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي چې اور نمړی په یو تفریحي کښتۍ کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګیدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. یوناني چارواکو پرون شنبه وویل چې اور د جمعې په ورځ د اتنه د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې ولګید. له دې ورخ له ډېر خوارۍ وروسته د اور مړ شوی دی. د یونان د اور وژنې ادارې د شنبه په ورځ چې ټول نور شوي کسان د یونان اتبا دي او د شنبه په ورځ به د ترمنالۍ دفتر ته حاضر شي. تاسې زموږ کله ساتي راډیو نو ورو ساتي د راډیو خبرونې څلور ساعته دوام لري. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي. نن افغانستان تاریخي بریا درلوده. په دې اړه چې له دې لوبې وروسته افغان لوبغاړو څه څرګندونې کړي، په ځانګړې توګه د راشد خان خبرې به در سره شریکې کړو. زموږ سپورتي خبریال به راشي او همدارنګه دا چې دا بریا افغان ځوانانو ته څه انګېزه ورکوي، وړاندې به پرې تحلیل هم درته ولرو. د دوهې ناستې ته ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، خو د افغانو ښځو او نجونو غږ به واورېدل شي که نه، په دې اړه هم درڅخه وروسته راپور لرو. د دې تر څنګ نور مطالب هم شته که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. منتیام غواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه. وړاندې بعد افغانستان د بریا پاړه باندې در څارا پورونه او تحلیل ولرو، خو اوس به ورشو د دوهې غونډې ته. یو شمېر سازمانونو، افغان سیاسي څیرو او د مدني ټولنې فعالانو د دوهې په درېیمه غونډه کې د افغانو میرمنو استازونو ګډون ته غبرګونونه ښودلي دي. ویلي دي چې د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو په معنا او د ملګرو ملتونو اعتبار ته نه جبرانېدونکی زیان اړولی شي. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په درېیمې غونډه کې د افغان میرمنو استازونو ګډون ته د خبرګونونو دوام. یو شمېر سازمانونو، افغان سیاسي تیرو او د مدني ټولنې فعالانو د ملګرو ملتونو د پریکړې ته چې د دوهې په درېیمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو ته بلنه نه ده ورکړې نیوکه کړې. ملاله فند چې د نجونو د زده کړو لپاره د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په مشرۍ جوړ شوی، د شنبې په ورځ د دوهې په درېیمې غونډه کې د افغان میرمنو د استازو نه ګډون په غبرګون کې په یو اعلامیه کې ویلي دا حذفول د منلو وړ نه دي او یو خطرناک مثال جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې په دوحه کې غونډه د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له طالبانو سره په ښکېلتیا او د ښځو په څنډېده کولو سره به د پام وړ پرمختګ ونه لري. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل شوي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیرې تیرانه حسن هم ویلي چې د افغانستان په اړه په غونډه کې د طالبانو ګډون په اجنډا کې د ښځو د حقونو د موضوع یا د افغان میرمنو د حضور پرته د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانېدونکي زیان رسولو د ګواښ په معنا دی. د نوموړې دا خبرې د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالي هیدربار په خپله ایکس پاڼه خپرې کړې. دغه شان د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب سازمان مشرې زرقا یفتلي په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي هم د دوهې په راروانې غونډه کې د ښځو د نه ګډون پریکړې ته په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبرګونونه ښودلي او دا پریکړې د ملګرو ملتونو سازمان د اصولو خلاف بللې ده. مخکې تر دې هم دې موضوع ته ګڼ شمېر خبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د دوهې په درېیمه ناسته کې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه قات کوي. لډلې وګمې توخي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه شزنه نه یوازې د نن په افغانستان کې له ټولنې څخه حساسي وي، بلکې په نړیواله سطح په دغه غونډو او مجالسو کې د شزنه او حذفول د دې ښکارندوی کوي چې د افغان شوز سره نړیوال لوی صادق نه دي.
افغان میرمنې هم وایي چې په دې غونډه کې د خزونه ګډون د افغان میرمنو د غږ زپلو په معنا ده او د ملګرو ملتونو اعتبار لمینځ وړي. یو مترز افغان میرمن امن احمدی وایي
که د زو استاد د دوهې په ناسته کې ګډون ونه لري نو څوک به د افغان رنځپلو خزو د هغوی حقونو او ستونزو په اړه आवाज اوچت کړي تر څو ټول نړۍ خلکو او د خزو د حقونو مدافعینو تر غوږونو زموږ د افغان قربانی شو انجونو او خزو आवाज ورسیږي.
د غوښتنه نیو کې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جون د دشمنیتې په غونډه کې به د افغان خزو استاد ګډون ونه کړي. د خبره د جمعې په ورځ امنیت شورا تر غونډې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازې او د یونما مشرې روز او تنبایوه په نیویارک کې خبریالانو ته وکړه، خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړې ته هم وویل په غونډو کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري د هم ښځو پورې اړه لري. ټاکل شوې د دوهې درېیمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې میاشتې په دېرشمه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه شي چې طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې او دوی د خپل پلاوي د ورسولو اعلان هم کړی دی. طالبانو د دوهې په تیرو دوه نورو غونډو کې ګډون نه وکړی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. نن افغانستان او کولای شو استرالیا ته ماتې ورکړي او په دې سره دا هیلې لا ژوندۍ پاتې دي چې افغانستان به وکولای شي سیمی فاینل ته ووځي. ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار صاحب ته سهیل صاحب تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې خو دغه لویه بریا مو مبارک. که تاسې راته د دغې لوبې په اړه ډېر جزئیات راکړئ، کوم لوبغاړو ښه لوبه وکړه او کوم لوبغاړو ډېرې وکټې واخیستې، چا ډېرې منډې وکړې؟
فریده جان سلامونه. په پیل کې د افغانستان د کرکټ د ټیم ټولو مینوالو ته دي مبارک وی دا په کرکټ کې ډیره غټه بریا شمیرل کیږي او تر ټولو مهمه اعلان دا چې افغان لوبډلې په لومړي ځل په کرکټ کې آسترالیا ته ماتې ورکړه او دا له تیرو دوه درې کلونو راهیسې د افغانستان او آسترالیا د کرکټ د ملي لوبډلو او د کرکټ د مینوالو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو او نورو رسنیو کې دا مسائل باس کېدل چې افغان لوبډله به آسترالیا ته ماتې ورکوي او دا کیسه وروسته له هغې شروع شوه چې آسترالیا په افغان لوبډلې سره دوه ځل د کرکټ د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو نه انکار وکړ او هغه لاملونه دا و چې ولې په افغانستان کې د ښځو د کرکټ ټیم نشته او یا ښځو ته په کرکټ کې حقوق نه ورکول کیږي یا په نورو ژوند په نورو چارو کې. د افغان کرکټ مینوالو ویلي وو چې کرکټ یو لوبه ده او له سیاستونو باید جلا وي. بلاخره دغه ټکی افغان لوبغاړو ته دا احساس او جذبه ورکړې و چې موږ به دغه غچ له آسترالیا نه په دغه لوبو کې اخلو. په یاد به مو وی چې په 2013 کال په ورلد کپ کې په 200 نړیوال جام کې افغانستان یعنی 99% ګټلې سیالي للا سور کړه په یو یا دوه غلطیو باندې چې هغه میکسویل پکې ډیر عالی توپونه وکړه او هغه سیالي افغان لوبډلې وبایلله. خو هغه د کرکټ څارونکو هغه لوبې ته په اشاره سره ویلي وو چې افغان لوبډله به په دې سیالۍ کې یو ار بیا آسترالیا سره داسې سیالي کوي چې کویم نه ګټي خو آسترالیا ته به ډیر سخت ټایم په لوبغالي کې ورکوي. نن چې وشتنځای قتل کېده دغه وشتنځای تر ډیره پورې د افغان لوبډلې په د توپاچونکو په فیور یا په ګټه کې شمیرل کېده. مهمه دا پکې و چې افغان لوبډلې ته د لومړی توپ وهنې نوبت ورسید. یو وار بیا رحمان الله ګربز او ورسره ابراهیم زدران ډیر ښه پیل وکړ چې تر 113 منډو پورې د دوی د پیل ملګرتیا وغځېده. هماغه د لوبې امپیکټ یا اغیزناک شیبه و چې د لوبې ډیر سخت وخت افغان توپ اچونکو او توپ وهونکو تیر کړ. لږې وروسته که څه هم زمونږ د توپ وهنې د پای شیبه ډیر ښې نه وي من کولای شو یا د افغان لوبډلې توپ وهونکو کولای شو چې دغه پاړی خط پای ته ورسی. تر 200 منډو پورې دغه پاړی غزیدای شو خو د استرالیا توپاچونکو بیا هم د خپل تجربې پر اساس ښه توپاچونه وکړه چې یو توپاچونکی پاټ کمنس هیټریک هم وکړ او دا په پرله پسې دوه سیالیو کې دغه دویم هیټریک هم و. په نننۍ سیالۍ کې تر ټولو اغیزناک لوبغاړی چې ثابت شو چې یعنی تر ډیره پورې هغه ته په نورو سیالیو کې د توپ اچونې موقع هم نه ورکړل شوی هغه ګلبدین نایب و. خو لوبډل مشر دلته دا وشتنځای ډیر زر مطالعه کړ او ډیر زر وپوهېد هغه توپ اچونکي چې سلو بالونه کوي یا د توپ سرعت کمولی او زیاتولی شي اغه تو پچون کې په دې وشتنځای باندې ډیر بریالي وي. اغه ته دا آپشن یوازې په ګلبدین نائب کې ښکارې ده او ګلبدین نائب ډیر تجربه خاون لوبغاړی دی. اغه چې څنګه راغې په خپل تو پچون سره اغه وخوده چې کڅلور ورونه ګلبدین نائب وکینو لوبډلې ته به ډیر مهم لوبغاړی ثابت شي. اغه په خپل ټولو څلور ورونه کې څلور لوبغاړي وسوځول او مهمه دا و چې په د سیالۍ کې د افغانستان د توپ نیونې یا فیلډینګ په برخه کې ډېر زیاتې غلطۍ ونه شوې. یو یا دوه د سې ځایونو کې به شوې وي چې هغه مغټه غلطي نه و. نو ار اړخیزه لوبه وه په ټوله کې افغان لوبډلې ښه توپ وهنه وکړه ښه توپ اچونه وکړه او ښه ډګر ساتنه وکړه. په دا بیا هم وایو چې د یو لوبغاړي لوبه نه وه دا ټیم افرټ و. ټولې لوبډلې په شریکه دغه سیالي ګټلې ده خو د ګټلو ډیر کریډیټ څلورو لوبغاړو ته چې په سر کې ګلبدین نائب دی بیا رحمان الله ګربز و بیا ابراهیم او ورسره نوین الحق هم د هیرولو نه دی چې د ټاپ یا د پایل درې مهم لوبغاړي هغه وسوځول.
ډیر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ لوبې او بریا په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړه. وربشو په همدې موضوع به تم شو. د اوتریش د کرکټ بورډ مشر بلال زلمی هم را سره دی. تاسو هم پروگرام ته ستړي مشه بخیر راغلی. لتاس یو ورو دغه ډول ټیمونو ته چې افغانستان وکولای شو په تیر کال کې په همدغه تاریخ باندې چې درویشتم و پاکستان یې مات کړو، انګلینډ یې مات کړو، دا د دریم استرالیا ده چې افغانستان وکولای شو داسې قوي قوي ټیمونه مات کړي. هغه ځوانان چې د کرکټ مینه وال دي هغوی ته څه انګیزه ورکوي چې دوی کولای شي په دغې برخه کې کار وکړي او مخې ته لاړ شي؟
سلامونه احترامات تاسو ساسو مینوال ته. په وخت چې یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی او دا د ټولو افغانانو یو ارمانو چې ټولو خلکو نه میچونه وګټو، خو استرالیا نه خاص کر، ځکه چې پروس کال یو میچ مونږ بایللې او داسې یو میچ مونږ بایللې چې بیخي هغه میچ زمونږ په حساب کې نو بس قسمت زمونږ نه و، نو هغه د بایللو میچ نه و، هغه دغه درد د ټولو په زړه کې و. دغه کوم بریا چې اوس مونږ وکړل نو دا د ټولو افغانانو په خاطر باندې یو خوشحالۍ ده. ټول داسې دي چې دلته په اتریش کوم افغانان اوسېږي، ټول شپه ورته ساره پورې ناست، دلته خو شپې دو نیم بجې میچ شروع شو، نو باور کوي تاسو چې بیخي د لکه اختر دی دلته په خلکو باندې، بل خوشحالۍ ده ټول باندې.
او هغه ځوانان چې په افغانستان کې کرکټ سره مینه لري، که څه هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي یا نورې ستونزې چې دوی نشي کولای کرکټ وکړي، خو هغوی ته دا څه پیغام ورکوي، دا بریا چې دوی کولای شي راشي دې برخه کې کار وکړي؟ دا
بریا خو هغه نورم تشویق کوي. اوس نو افغانستان ټیم به پخوا وختونو کې میچونه کول، ډېر به نږدې راغل، متاسفانه میچ به وبایلو، بس ټولو په زړه ارمان پاتې شو چې ډېر نږدې شو میچ هم وبایلو، ډېر نږدې شو میچ هم وبایلو. په دغه تېر یو کال دوه کې د خدای په فضل باندې دا ټیم داسې شوی دی چې خخه ټیمونو ته ماتې ورکوي، چې پاکستان ته هم پکې ماتې ورکړله او نیوزیلند ته هم د ورلډ کپ کې ماتې ورکړله. هغې نه مخکې تېر میچونو کې ویسټ انډیز سره چې کوم سیریزونه شو هغې نه وګټل، سریلانکا نه وګټل. نو دغه ټول یو لامل شي چې کوم ځوانان هلته په افغانستان کې لوبېږي د هغو دغه عزم نورم قوي شي چې مونږ کولای شو چې د دنیا په سطح غټ غټ ټیمونو ته ماتې ورکړو. همدغه مونږ افغانان یو، همدغه ټیلنډ افغانستان نه وځي او وځي هغلته نور میدانونو کې لوبېږي او دنیاوالو ته ماتې ورکوي. نو دا به دوی ته نورم یو قوي عزم ورکړي چې انشاءالله په آینده کې مونږ کولای شو چې دنیا سیالي ټیمونو سره نورم
زلمی صاحب کدام را ته ځواب کړی درستې پښتنې په توګه باندې د راشد خان کپتان کیدل او هغه انګیزه او عزم چې دا لوبغاړو ته ورکړي څومره د په لوبه کې یا په ټوله کې د لوبې په ګټلو کې اغیزناک پریوزي؟
راشد خان نه تنه چې د افغانستان یو ستوری دی، بلکې د ټول دنیا یو ستوری دی. ټول دنیا کې منل شوی یو نه تنه بالر دی، آل راونډر دی، فیلډر دی، د ټی ټوینټی کرکټ په حساب کې بادشاہ دی. نو هغه موجودیت په ټیم کې به از کپتان، نو دا طبعا ټیم نورم خپل ځان خیس اس کی مضبوطی ساس کی چې دنیا ته ورلو ورنه ورلو ور از موږ سره ټیم کې لوبيږي او به زموږ کپتان دی. نو دا یو ډیره ښه خبره ده، دا د الله پاک یو خاص رحم دی په افغانانو باندې. راشد غوندې او ځوان موږ سره په ټیم کې لوبيږي، او نه تنه راشد خان، پس کم دسی محمد نبی دی، بار بار پرفارمنسونه کوي، یو وخت کې مجيب رحمان هغه اوس زخمی دی، او نورم شته. خو راشد خان نو به بیل مقام دی په ټول دنیا کرکټ کې، او هغه پوره تحصیل لري چې کوم ټیمونو سره د افغانستان میچ هغه ټیمونه راشد خان په خاطر خاص پلانینګونه کوي. دسی نه دی چې فرض کړه نورو په خلاف نه کوي، نورو په خلاف هم پلانینګونه کوي، خو راشد خان په خلاف خاص. نو دا یو دنیا منل شوی ستوری دی، او افغانستان ټیم
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسي د اوتریش د کرکټ بورډ مشر بلال زلمی و چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه سره خپل نظر شریک کړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یو نړیواله موضوع اخلو. د اسرائیلو دفاع وزیر واشنگټن ته روان دی چې د امریکا له دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د غزې او د اسرائیلو د شمالي پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. اسرائیلي رسنیو ویلي دي چې دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوځ ته درانه بمونه ورکړي. مخکې امریکا د دغو بمونو له ورکړې ډډه کړې وه. تفصیل اسمت سروان اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر چې لخپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگتن ته تللی ویلي چې د دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکي لپاره پریکنده او حیاتي دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابیب په هوایي ډګر کې واشنگتن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې مهمې شوې دي. ده وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزې او د اسرائیل د شمالي پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغیږي. شاغلی ګالانت زیاته کړه چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزه، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې درېیم پړاو ته د وضعیت د لېږدېدو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترانګې په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر ژر په غزه کې د حماس د پوځي څانګې د ماتې اعلان وکوي، څو له دې جبهې څخه زیات شمېر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابلې لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو ګالان په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستین، بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د سی آی مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکړي. د ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوسته درانه بمونه چې اسرائیل ته د هغو لاستولو ډډه شوې ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیره اونۍ په انګلیسي ژبه په یوه ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یوه ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرائیلي رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لا زیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوري پالو د جو بایدن اداره تورنه کړه چې د اسرائیل کافي ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرائیل باندې د حماس د افراطي ډلې له بریده وروسته سمدستي د اسرائیل حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پرتا د کرکټ نړۍ تر ازو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د تو غره لوبډلو په پړاو کې د استرالیا ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. دې بریا په افغانستان د نن او لدغه هیواد بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په کډاو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکی اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
کله چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې ولسترګو مې د خوشحالۍ اوښکې راوبهېدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکی ابرار الحق دولتزی او د کابل ښار اوسیدونکی فریدی ازادي رادیو ته وویل
تلوار به شپې خو ګډوډ شي سمې ته څنګه راځي کومې چې وسنګي خو به نه خره خدا پاک ورحم نه مې چې هم ګټه او د سحر کوم بریا هم تر لاسه کړو هم ګټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړونګه احساس کوو.
دا زموږ ټول افغانان لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ د خپل افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډیره زیاته خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کولی په کوم الفاظ سره خپل خوشحالي بیان کړم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په اوسنیو شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ژوندۍ ساتلو یوازینی وسیله بولي.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي، موږ خپل ملي سرود او کتان خپل هیواد کې نه څورې تلای، خپل هیواد خپل بیرغ نه سپورته کولای، خپل هیواد خپل بیرغ نه سرې تلای. بل نرس چې افغانستان په ډیر وتوانه دی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي، نو تر دې بله لویه خبره نشته.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښه لاستراوړنې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد چینواري او عزیز الله هم په دې اړه خپله خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واد ستیر کاله سریز نه لمن سره انکار کړو. نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده، د دې بخښ زیات هلمند دی چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکول چې استرالیا ته ماتې ورکړه. نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوری حکومت په خوانیو چارواکو هم په خواله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. له دې ډلې په خواني ولسمشر حامد کرزي، د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي. د اتو غوره لوبډالو پړاو په ګروپي لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې هند ته سیالي بایللې، بله لوبه یې له بنګلاديش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمایي پایلوبې ته د رسېدو لپاره چانس ډېر سي.
په دویمه نیمه کې درته و مورس خبرول لرو. خو تر هغې وړاندې به واورئ چې د هلمند ولایت په سل بستریز روغتون کې په نشه یي توکو روږدو کسانو ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي. د هلمند ولایت په سل بستریز روغتون کې په حرفوي زده کړو بوخت معتادین دوی ته د دغو کورسونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د معتادینو د درملنې د سل بستریز روغتون مسؤلین وایي چې د همدا سلو کسانو د درملنې ظرفیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
زه وطن یم، زه یم مور یم، هر ورځ می خرڅوي دانه هاله بچنګوري په شرمو مو شرموي. زه وطن یم، زه یم مور یم، هر ورځ می خرڅوي.
دا غم جن سندره محمد ولی زمزمه کول دی. لتیرو پنځلس کلون رئیسی په نشي تو کوروج دی. محمد ولی زیاتوی خپل ټول استی به ور کړی، خو کای خدای له نشو خلاص کړی.
و ولی نه خوشاله نو چې ماس خپاته سي چې درس استي او نسي زول نه شله ټول ماس خپلار سي او ماس خپاته سي زه خوشاله يم. برته به خدای روح کې شي به پیدا کوم څوک سره پیر دې ځنی ګرځي د دین شي خدا دا خو اس معلوم کار دي. دا خلک دوی ویني چې څه کوي، یان دوی والا څونی خراب دي، نو دوی باید ځان ځنی وساتي د دې کار سره ورور وینسکي. یعنی دای ونه وایي چې دا نن څکوه مسبا بیا نس کوم ځان خلاص وایسم، یا چې هڅه ځانامي بولی ولاکه بیا ځان خلاص کړي څاکه په وکړه وسبا اتمان هغه شی راکشي خپل ځان.
هلمند هغه ولایت دی چې د راپورونو لمخې په زرګونه کسان په کې په نشي تو کوروج دي، چې ډیرو کم ته د درملنې زمينه برابر ده. خو د مسولینو په خبره د کوم کسانو چې درملنه کیږي هغه ته هر پویز د کړي هامور کول کیږي، چې تر درملنې وروسته به د دې پټوکو بیا د اقتصادي ستونزو له امله نشو ته مخه نه کړي. د هلمند د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت مسؤلین وایي سلطنه معتادینو ته د موټر سایکل جوړولو او خیاطۍ روزنیز کورسونه پرانیستي دي چې د مجربو استادانو لخوا ورته روزنه ورکول کیږي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د اداري او حسابداري انسټیټیوټ امیر اسمت الله نصرت وای د کورسونو په تعقیب سره به تر درملنې لاندې متعدین له روغ صحت سره یو ځای ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سي.
درملنې وروسته دوی ته به دوی چې ورته ټولنې ته وړاندې کیږي دوی به یو کسب او حرفه زده کړي وي او د دغه حرفې د لارې به دوی په هغه باندې مصرف شوي او همدارنګه یو حلال رزق به خپل کورنۍ ته په لاس راوړي او همدارنګه دوی به د خپلې کورنۍ او ټولنې لپاره د خدمت جوګوي.
عبدالرازق چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې په نشه یي توکو روږدي دی او اوس یې درملنه پیل کړې، د طالبانو له حکومته غواړي چې نورو معتادینو ته هم د درملنې او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.